سلام جوړ تازه د مخام شپږ بجې شوې تاسو همدا شپه د رادیو فیسبوک او یوټیوب لاري د ازادي رادیو د مخامنې خبری مجله په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. زه فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبرخ پکې ستاسو قربانی یو. مجله کې درته د افغانستان سربیره د سیمې مطالب هم لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د بشري حقوقو دوه مخکخو مدافع ټولنه غوښتنه کړې ده چې پر افغان ښځو انجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقوقو مدافعانو په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه کې ویلي دي چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکي اقدامات د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه وڅېړل شي. په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر له قوله ویل شوی دي چې نوموړي وایي افغاني میرمنې د جنسیت په اساس د بشري ضد جنایتونو قربانیان دي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلويختو نوو انټنونو درغونی د پلان خبر ورکوي. بختر خبري اژانس چې طالباني اداره کوي راپور ورکړی دی چې د انټنونو به د بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي. بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکړی دی چې وایي تر اوسه د جوزجان ولایت په قشتیپی او درزاب لسوالیو کې درې انټنونه فعال شوي دي او پراتلونکو دوه میاشتې کې به په ټولو پنځو ولایتونو کې د نورو یو څلويختو انټنونو د رغونې چاري بشپړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له نورو ولایتونو هم د کمزورو مخابراتي شبکو شکایتونه رارسیږي. په تخار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې ښځې ځانوژنه کړې او یوه بله وژل شوې ده. د تخار د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالمبین ساپی نن رسنیو ته وویل د ینګي قلعه ولسوالۍ په کفتر علي کلي کې یوې درویش کلنې ښځې د کورنۍ ولانجو له کبله مرګي موش خوړلی او ځانوژنه یې کړې ده. ښاغلی ساپی همداراز وویل بیګا په مرکز سالقان کې په یو بله پیښه کې یوه ښځه په خپل کور کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شوې ده. د ساپی په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې دي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري، خو په وروستیو کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی دی. د اوکراین په دنیپرو ښار کې وروسته له هغې یو کس ووژل شو او تر لسو زیات ټپیان شول چې په دغې ښار کې روغتیایي مرکز روسیې په یو برید کې په نښه کړ. دا برید د روسیې د هوایي بریدونو د نوې څپې په ترڅ کې شوی دی او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په یو ټویټ کې دا د بشریت پر وړاندې بل جنایت بللی دی. دا سیمې څخه په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې له څو ودانیو لوګۍ پورته کیږي او د دې احتمال شته چې ودانیو ته ډېر زیان رسېدلی وي. د دنیپرو پتروفسکو والي ویلي دوه ماشومان چې ویدري کلن او بلیش په کلن ده هم په ټاپیانو کې شامل دي. د هغه په خبره یو لسنه په روختون کې بستر دي او د دوو روغتیایي حالت نازک دی. او ایران د بلجیم یو مرستندوی کارکونکي ل خپل ډیپلوماټ سره تبادله کړ. تهران او برکسل د عمان په منځګړیتوب د دې تبادلې په اړه موافقه ته ورسیدل. د بلجیم مرستندوی کارکونکي اولوا فایت کاستل د تیر کال په فبروري میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال نیول شوی و. د رويټرز د راپور پر بنسټ ایران ته بلجیمی وګړی د جنوري په میاش کې د جاسوسۍ په تور په څلويخت کال بند محکوم کړی و. اسد الله سدی یو ایرانی ډیپلوماټ په بلجیم کې بیا په 2020 کال کې په فرانسې کې د یوې چاودنې د پلان په تور په شل کال بند محکوم شوی و. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې ویل د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو انجونو پر وړاندې دي د طالبانو کړنې د بشر ضد جنایت په توګه وڅېړل شي. دا چې د طالبانو کړنې د ښځو انجونو پر وړاندې بشري جنایت دی او کنه وړاندې په راپور او مرکه کې به یې درته ولرو. د اروپای ټولنې د احصایې اداره وایي په روان کال کې د دوی هیوادونو ته ډېر افغانان ورغلي دي. وړاندې به د هغو کسانو د زړه خواله هم درسره شریکه کړو چې د قاچاقي لارو د هیوادونو ته ورغلي. پاګونډي پاکستان کې بیا هغه کسان په پوزي محاکمو کې محکمه کې چې د عمران خان په پلوي لاريونونه کړی وو او پرامه او پوزي تاسو ته بریدونه کړی دي. د سپورت لار ډګر به مو هم خبر کړو ملتیا مواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخښ نړیوال سازمان وای له افغان خوځو اونجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسيتي زورونی او بشر ضد جنایت په توګه وڅېړل شي. زموږ همکارا لیما سپیشلی د سره پاسټډیو کې وصل شوې ده. لیما جان ستړي مشي، تاسو راته وای د بخښ نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون له لوري چې کوم راپور خپور شوی دی، د طالبانو کمې کړنې پکې غوښتل شوې دي چې باید د بشریت ضد جنایت په توګه وڅېړل شي.
پنده جان سلامونه تا تالیدون کو وریدون کو ته دی بکنه نړیوال سازمان او دی حقوق پوهانو دی نړیوال کمیسون په دې تازه مخبر شوی راپور کې ټینګار شوی چې افغان انجنونو او کډو سره د طالبانو دی حکومت چلند باید دی نړیوالو قوانینو پر بنسټ دی بشر ضد جنایتونو او جنسيتي زورونو په توګه وپلټل شي. دا راپور چې نن خپور شوی دی کډو په وړاندې د طالبانو جګړه افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسيتي زورونه نمور کول شوی دی. پراپور کې راغلی چې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې ترڅنګ د دوی زندانی کول، زورول، ترې تم کول او ورسره ناسم چلند کول د نړیوال جنایي محکمې د قوانینو پر بنسټ د بشریت په وړاندې د جنسيتي زورونو جرمونو څخه بلل کیږي. په دې راپور کې غوښتنه شوې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څېړنو کې د جنسيتي زورونې د شریعت ضد جرمونه زیات کړي. پراکور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر اګنس کالا مارک له قوله راتلی
له مجاني مګساسي غاور تاسو د مور کې
نوموړي ویلي دي چې افغان ښځې د بشریت ضد جنایت د جنسيتي زورونې قربانیان دي او په دې اړه جدي نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. همداسې د جنسیت پر بنسټ د ظلم او جبر سیستم باید هم له منځه یوړل شي. په راپور کې ادا شوي چې د طالبانو حکومت هغه ښځې او نجونې نیولې، شکنجه کړې او ترې تم کړې دي چې د دوی تګلارو په وړاندې یې په سوله ییز لاریونونو کې برخه اخیستې. په راپور کې راغلی چې د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د عمومي منشي سنتیاګو له قوله راغلی دي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنو د جنسیتي زورونې د جرمونو په پنځه معیارونه پوره کړي دي. پور کې له دولتونو غوښتنه شوې چې د خپل نړیوالو قضایي واکونو نه په استفادې سره د ښځو د حقونو په نقص کې ښکېل طالبان محاکمه او مجازات شي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي چې په تشو اعلامیو او غندنو هیڅ نه کېږي، باید په عمل کې د طالبانو په وړاندې له بېلابېلو فشارونو څخه کار واخیستل شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څخه د دې پوښتنې په اړه وغوښتل چې ځواب راکړي، خو دوی ځواب رانه کړ. مګر افغانستان کې د ښځو په وړاندې د توپیري چلند هر ډول راپورونه یې تل رد کړي.
مننه زیاته مننه کورودان لیما سپیشلی وا چې د بخښنې د نړیوال سازمان د هغې راپور په اړه جزئیات راکړ چې ویلي او د طالبانو کړنې باید د بشر ضد د جنایتونو په توګه وڅېړل شي. په همدې موضوع تم کېږو د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل هم را سره په مجله کې وصل شوې ده. اغلی کډوخیل، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړ. که تاسو ته په فایل کې وایي عادي بشري سرغړونې او د بشر ضد جنایت له بل سره څه توپیر لري او د طالبانو دغه بندیزونه چې پر افغان خوځ او نجونی وځ کړی دي دا په کومه کټګوري کې راځي؟ آیا دا واقعا د بشر ضد جنایت ګڼل کېدای شي؟
سلامونه فریدا جان، تاسو ته د پروګرام محترم اوریدونکو ته باید وایم چې عادي بشري جنایت هغه ده چې په یو مملکت کې سیستم خلاف د بشر نه وي، چې ښځه هم بشر ده او حقونه باید خوندي پاتې شي. قانون باید موجود بی او سیاسی هوت موجود بی او کچیری یو توک په شخصی توګه د چای او حق تر خپلانی که مطابق ده قانون باید اغا کس گرفتاره و مجازات شده یو بشری جرم دست یو توک ده ده چا حق نبذاری. اما رازو پا وسنی حالت سی چه دای آیا وسنی کم حالت ده؟ وسنی حالت خود اخبال سیستم خلاف ده کزاده. کله چې یو سیستم خلاف دی د یو جنس وی چې هغه ښځې دی، قانون ورته جوړ کړی چې څنګه هغه حذف کی، هغه څنګه محدود کی، هغه څنګه وځپل شي، هغه څنګه محروم له ټولو خپل حقونه واوسیږي او بالاخر له ټولنې نه په اصلاح حذف شي، دا خپله باید یو بشري جنایت تلقی شي. ځکه چې دلته دغه باور موجود ده، په دې باندې کار روان ده، په دې باندې لاری چاری لټول کیږي چې څنګه باید یو افغان میرمن او افغان جلکی وځپل شي او تهدید شي او بل اخر احاس شي. دې ته کوم بشری جنایت نه وي، دغه یو عادي بشری جرم نشي تلقی کېدلی.
اغلی کډو خیل، تاسو کدا بخنه د نړیوال سازمان د دغه خبرې سره موافق یاست چې دا باید د یو جنایي بشري جنایت په توګه باندې وڅېړل شي او منل شي؟ کچېره دغه ومنل شي، آیا طالبان به بیا دې ته راضی شي لکه څنګه چې په دې راپور کې مغوښتنه شوې ده؟ آیا چې کم دولتونه چې واک لري او صلاحیت لري هغه باید طالبان مجازات کړي، دې ته به امکانات برابر وي چې بیا دغه سازمانونه یا دولتونه وکولای شي طالبان او دغه جنایتونو سزا ورکړي یا دوی محاکمه کړي؟
ګورې دې کې دا یو عادي خبره نه ده. په دې باندې باید طالبان هم ډېر ښه پوه شي او هغه څوک چې همدا رقم ذهنیت دی طالبان ته ورکړی هغه هم باید دې مسؤلیت واخلي، ځکه چې دلته د یو ستر بشري جنایت روان دی. متاسفانه طالبان کله هغه په نوم د شریعت توجیه کوي او کله په داخلي موضوعات باندې توجیه کوي او کله وایي چې زموږ په رس و رواج کې هم داسې ده. نو که ستا رس و رواج ول دا رس و رواج که سره پیدا شو، خو په افغانستان کې رس و رواج نه و. آیا په شریعت کې فقط یو افغانستان شریعت پلی کوي؟ په عربستان کې، په اندونیزیا کې، په اماراتو کې، په هیڅ بل خپله پاکستان کې چې یوه خزینه صدر اعظم چې ټول اجرایوي صلاحیتونه درلودل هغه یو اسلامي مملکت نه دی. زه فکر کوم چې دې کې یو ټول یو دوه مسئلې دي. یو دا چې یو دښمنان یو ستراتیژیک اهداف ته چې داسې زمینه برابره کړه، دوم دغه چې همداسې باور لري چې باید ښځه له سیستم نه حذف شي، ځکه چې که دا په صفت یو جرم یا جنایت تلقی نه شي دا فکر کوم دوام کوي، خصوصا هغه څوک چې همیشه افغانستان ته ګروپونه روسیا او د افغانستان په خلاف استعمالي او د هغوی اولین هدف یا تارګت
که چیرې دا د جرم په توګه ومنل شي، اوس طالبان پر افغانستان واکمن دي، آیا دغه دولتونه او سازمانونه چې دا غوښتنه کوي دوی به وکولی شي چې طالبان محکمې ته کش کړي؟
جنایت په سطح باندې قبول شي او په قوانینو کې ځای شي او آی سی سی د اختیار ولري چې دې موضوع قانوني پایګیری وکړي، نو بیا د هغه ملکونو ته چې مثلا دوی سفر لري یا راکړه لري یا هلته اوسېږي، نو هغوی کولی شي چې بیا هغوی سره په دې مسله باندې خبر کړي. او زه فکر کوم چې که چېرې واقعا په دا په قوانینو بینالمللي قوانینو کې به ځای په ځای شو، نو بیا کولی شي چې هغوی برلاسه اوسېږي او هغه ملکونو نه غوښتنه د همکاري وکړي. زه فکر کوم چې دا موضوع به دومره غټه شي چې بیا به هغه ملکونه چې نو کولی مجبوری چې په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو پورې دا دې موضوع مخنیوي شي، ځکه چې هیڅ په دې تر نه نشي ویلای.
بالکل. اخلي کړو خل درسته پښتنې په توګه قدم را ته ځواب کړي، اوس مهال چې طالبان هڅه کوي چې نړیوالو سره اړیکې ټینګ کړي او د رسمیت په لټه کې دي، دغه ډول راپورونه چې د سازمانونو لخوا ورکول کیږي د دوی دغه پروسه څومره سلو کولای شي؟
کومه کار ځکه چې هیڅ وخت به د دې جرأت نه کوي چې به دوی په رسمیت وپېژني که هغوی خپل سیاسي او اقتصادي ګټې ولري او کوم سیاسي رقابتونه هر مسله چې وي. اما د کوم ملکونو هغه سازمانونه چې د بشر حقونو لپاره کار کوي، پارلمانونه، ځینې سیاستوال، د ښځو ګروپونه، رسنۍ، ټول دا موضوع دومره قوي هایلایټ کوي چې به دوی د دې جرأت نشي کولای چې مثلا دوی طالبان په رسمیت وپېژني. زه فکر کوم طالبان یعنې هر مشکل چې جوړي به خپله جوړوي بدون دلیل جوړوي، خپل هغه شخصي فکر باندې نشي کولای چې پوره نیمایي افغانستان فلج کړي او له ټولو انساني او بشري حقونو محرومه کړي چې د دې تاوان نه تنها چې موږ مېرمنو ته او نجونو ته کورنۍ ته رسېږي، د افغانستان سره ستر خیانت دی او دا د افغانستان نشي کولای چې په منطقه او په جهان کې سیال کړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان د پوخانې ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل واچي د بخنې د نړیوال سازمان د هغه غوښتنې په اړه چې ویلو د طالبانو کړنې باید د افغانونجونو په اړه چې دوک کم بندیزونه وځ کړی دا د بشري جنایت په توګه باندې وڅړل شي خپل تحلیل انبوکس سره شریک کړو. افغانستان کې پاتې کې ګدارو په ټولنې د احصایي اداره وایي چې دروان کال په فبروري میاشت کې افغانان د دې ټولنې د پناه غوښتونکو لاونده ډلې څخه و. مات څاروان ته ورزو څاروان صاحب ستړی مشي کته سره ته وای د غو کسانو سره موچ خبرې کړي دي چې اروپایي هیوادونو ته تللی دي یا د چي د اروپا د سایه ټولنې په دې اړه نور څه ویلي جزئیات مخ سره شریک کړي.
زبدی وی افغان مرمن قصه دا موضوع پیل کما یو افغان مرمن چې په غیر قانوني لارو یو اروپایي هیوا ته رسیدلی وای چې په لار کې نږدې و چې درې میاشتنۍ ماشومې ومري هغه چې نه غوښتل نو مې واخیستل شي او څه د پاسه یو کال مخکې په یو اروپایي هیواد کې خپل خاوند او درې ماشومان سره کډواله شوې د خپل سفر یو ترخه خاطره د ازادي رادیو سره شریک کړې ده. دی ویل لري چې فلار کې لور په غیش کې واخیسته پټه خلوه داخلي غږ نه و فشار ورته ورکړ او بیا یې غږ ونه کړ هله چې غواله ځکه چې ورختا شوی و په دې وخت کې خلوه ور خلاص کړه او تنفس ورکړ دغه وخت ماشوم ژړه پیل کړ. یو بل افغان مور وای چې څلرویش کلن زوی امیر حسنی نشته دوه میاشتې وړاندې په غیر قانوني لارو له ایران د ترکیه په لوري روان شوی او د ترکیه پولی ته چیرمه ورک شوی دی چې لا هم ورک دی. زیات شمېر افغان کورنۍ او ځوانان چې په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ اراده لري تر ډیره د ایران او ترکیه له قاچاقي لارو تیریشي. دا لارې ډېرې خطرناکې هم دي، غرنۍ لارې دي، ډېر ورې په سرحدونو کې پرې ډزې کیږي. دغه سفرونه تر ډیره د افغان کډوال د ژوند په بیه حتی تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د احصایې اداره وایي د سوریه وروسته ډیرو افغانانو دروان کال په فبروري میاشت کې د دې اتحادیې څخه د پناه غوښتنه کړې ده. شاوخوا 9000 نفر افغانانو په دې اتحادیې کې د پناه غوښتنه کړې ده. د ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې ویل چې په دې موده کې ټولټال له 6000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو له اروپایي ټولنې د پناه غوښتنه کړې ده، چې البته مخکې اشاره وکړه د دې شپږ اویا زره کسانو په منځ کې 9000 دقیق شمېر په ویم 9300 افغانان دي. دا اداره همدارنګ زیاتوي چې د روان کال په فبروري میاشت کې د 2015 ماشوم پناه غوښتونکو په منځ کې هم 1015 افغان ماشومان دي. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې د راپور له مخې جرمني، اسپانیا، فرانسا او ایټالیا په ترتیب سره د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي پکې
د ډیر زیات مننه کور ودان اسمت څاروان و چې د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې هغه جزئیات شریک کړ چې ویلي و دغه ټولنې ته سکهل ډیر افغانان ورغلي دي. افغانستان کې به هم پاتې کیږي. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند یو مختلط خوانځي سوځول شوی دی. دا چې دا خوانځي ولې سوځول شوی دی او څنګه سوځول شوی دی تفصیل به په دې راپور کې وګورو.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ اړوند چمبړک سیمه مختلط خونځي خیمه ترپالونه او چوپالونه تیرش په نامعلوم کسانو سوځول دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان صافی ازادي رادیو ته ویل پیخه د کلیوالو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې رامنځته شوی او کوم سیاسي اړخ نه لري.
کونړ چپیدری ولسوالۍ سره چمبړک کلی کې پیغام مکتب چا سوی ده خو ابتدا ابتدای د مختلط جنکو لکانو مخې به جمعه ته یو یو سوري ته بل سوري ته د ماشومان سبق یو چې چوپالونه او څه خیمه مې مې دایو ته برابر کلی او معرف نه منتزدا شو هدا چې دا ته ځای جوړ کړي کنه نو ما خیمه او څه چوپالونه مولنو بیگا چا سوی دي خدا کوم سیاسي بو جنبن لري.
د سیمې بل قومي مشر ملک عزیز الله وای یاد خونځه پوخا په یو تنگ شخصي کور کې وو. زدکون کې ستونز سره مخ او غنوې له همدې عمل درسونه پریخي وو. سمو د وړاندې خونځي ته خلکو زمکه ورکړه او پکې په خپل لګښت له خیمو ترپالونو او چوپالونو سرپنا جوړ کړه خو تیر شپه دا ټول شیان سوځول شوې دي.
خو دا مکتب زموږ د ولس مکتب وو. تر وخت چې ترمالین سره کول کیو اذر څنګه به موږ راوي بار دا ته په ځای او کومه کوم ځم ته ورته هم دولت مې شو پالنه او دینه جوړولو
خلق له حکومت واړی چې باید زر تر زره د مجرمینو پیدا کولو او نیولو لپاره مټه را بډوهي. د چپیداری ولسوال مولوی سید ولی ساجد هم ازادي رادیو ته د خونځي سوزيده نو منله او وی ویل چې دا کار د کلیوال د خپل منځي اختلافات او پایله ده. او دوی کوخخ کوي چې د خونځي سوزون کی پیدا کړی. په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې دغه ډول زیاتې شخصي ستونزې وجود لري چې له امله ښوونځیو، روغتي مرکزونو، سرکونو، پلونو او یا هم نورو ټولګټو پروژو او ملي شتمنیو ته زیان رسیږي.
دا کونړ نه مو هغه راپور ولید چې هلته یو ښوونځی چې لکهارون جنو پکې په ګډه درس ویلی سوځول شوی و.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پاکستان کې هغه کسان چې په روسي او تاریخي جنو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن دي پوسټ سپارل شوی او په پام کې ده چې په پوځي محاکمو کې محاکمه شي. بل خو په داسې حال کې چې د تحریک انصاف ګوند له احتمالي بندي سره مخامخ دی، د پاکستان حکومت پر عمران خان او د هغه پر میرمن او نږدې همکارانو د سفر بندیز هم لګولې دي. دا راپور درته لرو. خلدي وړاندې ورزو د سپورت دګر ته چې بختيار ساحل د سپورت خبرونه را لګلې دي چې په ګډه یو
سلامونه میومنه د نن ورځې څو مهم ورزشي خبرونه درته وړاندې کوم. ټاکل شوی چې نن د هندستان غوړل لیگ آی پی ایل سیالیو په دویم کوالیفایر کې ګجرات ټایټنز لوبډله د ممبئی انډینز لوبډله پر وړاندې سیالي وکړي. د سیالي په کابل پر وخت ماخام شپږنیمې بجې د هند په تر ټولو ستر لوبغالي د نریندر مودي سټیډیم کې چې په احمد آباد کې موقعیت لري پیل شي. د نننې سیالي غټون کې لوبډله به پایلو به تلار پیدا کوي او په پایلو به کې به د می میاشتې پاتويشتمه نیټه ل چنای سپر کینګ لوبډله سره سیالي کوي. نن د ګجرات په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم په احتمالي سکواډ کې موجود دي او خای د دې لوبډله لپاره لوبو کې باید وویل شي چې راشد خان د مخکښو توپچونکو په ډله کې اوس مهال دویم مقام کې ځای لري. اخوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې په یو دوستانه سیالۍ کې د لبنان هیواد ته درې د دو پر وړاندې ماتې ورکړې ده. دغه سیالي تیره ورځ د لبنان په مرکز بیروت کې ترسره شوې ده. ټاکل شوې چې افغان لوبډله به د لبنان له ملي لوبډلې سره د فوټسال دوه نورې دوستانه سیالۍ هم ترسره کړي.
بختيار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. ګوندی پاکستان ته مرزو خل زند ورست.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په پاکستان کې هغه کسان چې بارستي او تاریخ جن اعتراضونه کوي په لاس لرلو تورن دي پوسټ سپارل شوی دی او په پام کې ده چې په پوځي محاکمو کې محاکمه شي. احمد تکل ته ورزو تکل صاحب ستړي مشي کته سره ته دغه موضوع نور جزئیات وایي.
مننه. سلامونه. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د مشر او د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کې دورسته د تاریخ جنو اعتراضونو په ترڅ کې نیول شوی تورن کسان په پوځي محکمو کې محاکمه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله نن وویل چې درې دیرش کسان پوځ ته د محاکمې لپاره استول شوي دي. دا کسان د مې په نهمه د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په بریدونو تورن وو او نیول شوي وو. د دې اعتراضونو پر مهال د عمران خان له وزرو زیات پلویان ونیول شول. ښاغلی ثناءالله وویل چې تورن کسان حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو، خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده او نه ده ځواب شوی چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتلو بریالي شول. په پوځي محکمو کې د عمران خان د پلویانو د محاکمې پریکړه د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو له انتقادونو سره هم مخامخ شوې ده. د بلخ پاکستانی چارواکو ویلي دي چې حکومت پر عمران خان د هغه پر میرمن بشرا بیبی او سلګونه نږدې همکارانو او پلویانو د سفر بندیز لګولې. د جرمنی خبری آژانس ڈی پی د راپور لمخه د پاکستانی چارواکو لقاوله چې نمونه نه دی اخیستل شوی، ویل شوی دی چې دوی وایي د فدرال تحقیقاتو ادارې یا اف آی اے چې د مهاجرت او سرحدونو اړوند چارې سنبالوي تایید کړی دی چې د عمران خان د هغه د میرمنې او د تحریک انصاف ګوند له 1500 د زیاتو مشرانو نمونه د الوتنو په ممنوع فهرست کې شامل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پارلمان کې د تحریک انصاف ګوند نږدې 100 وکیلانو د پخواني صدر اعظم له ملاتړ څخه لاس اخیستی. په عین حال کې د حکومت څو وزیرانو ویلي د هغې طرحې په اړه غور روان دی چې پر تحریک انصاف ګوند بندیز ولګول شي. فریده جانې
ډیره زیاته مننه. کورادان احمد تکل و چې د پاکستان له روستۍ او تحولاتو یې هم خبر کړو. ستاسې پیغامونه هم لرو، خو ورزو یو لنډه د ماخلو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د خپل خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړسي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
همدارنګه باید یو یادونه کوم چې ازادي رادیو د تال او ټال چې د موسیقي ځانګړی پروګرام د نوې پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې خپل پیغامونه ورته واستوئ. موږ ستاسو د خوخي سندرې پکې خبرو. په پای کې مرزو ستاسو پیغامونه ورو
ستاسو ل پیغامونو.
سلام علیکم، زه د مرجع ولسوالۍ سره خبرې کوم. دغه د مرستو توضیح چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکو، خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی. نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وای خوار و غریب را وښیا، هغه خپل قریبانو دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه ووي، هغه مخ ته ورته راولي. نور خوار و غریب خبر لانه دي، کارټونه اخیستي، نومانې لیکلي، کارټونه ټولو ته رسیدلي. خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته وارسي عملته څوک نه ور پرېږدي، هغه سره نسي پیدا کولای. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توضیح شوي کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قریبان پر ټوله خپل قریبانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیږي، خوار غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، ورېدونکو ته. دا دې وکړي چې موږ پیغام نشر سي. ما د علم د ندالي د درس څخه زنګ درته ولې نوم جان محمد دی. وروره د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توضیح کیږي. پیواز یو کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره ارتباط کی. غریبان خلک په ټول کلی کې پاتې جوړوره اله د اجداد موږ اکثر مسولینو پوری ورس.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې من نیمرهار ولایت نه او د کیسون لپاره.